دوويشت يولس تلرويشت دوساو يو ازادي راديو تغوش يست پسو شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړي د غرض اساسي او بشري حقوق خصوص د خبرونی نیمایي ته ورسېدو د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس وی په ګیانی او برمل ولسوالیو کې له پرون راهیسې په پرلپسې ډول د زلزلې ټکانونه احساسېږي. حکمت الله اسمت ازادي راډیو ته وویل چې له پرون مازدیګر وروسته چې د زلزلې پیاوړي ټکانونه وسول، تر نن پورې لږ تر لږه څلور نورې زلزلې هم سوي.
دا نن شپې 12 بجې او لس دقیقې 11 بجې هم زلزله شوې او سبا هم دوه ځله زلزله شوې ده په ساحه کې.
د پکتیکا روغتیا رئیس غوښتنه کوي چې یو تخنیکي ټیم دې د سیمې جیولوژیکي سروې وکړي څو خلکو ته وضعیت په بشپړ ډول معلوم سي. تیر میاشت په پکتیکا کې د یوې شدیدې زلزلې له کبله تر زرو زیات کسان مړه شول. په اورزګان کې د طالبانو چارواکي وایي په خاص اورزګان ولسوالۍ کې په کولارا ناروغي څلور کسان مړه شوي چې دوه تنه یې ماشومان دي. د خاص اورزګان ولسوالۍ روغتیایي آمر ډاکټر بشیر احمد عزتمل ازادي راډیو ته ویلي تر اوسه په کولارا څه باندې 50 کسان اخته شوي دي. چارواکي وایي علت د اورزګان په ځینو برخو کې تر اوروشتون وروسته د سیلابونو راتګ او د پاکو اوبو د زیرمو زیانمنېدل شي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي په خوست کې هغو 1800 ښځو او نجونو د روغتیایي تجهیزاتو بستې ترلاسه کړې چې د دې ادارې او د هیلت نت په نوم مؤسسې لخوا برابرې سوې وي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن په خپل رسمي ټویټر کې لیکلي په دغو بستو کې د خوندیتوب اساسي وسایل شامل دي چې په عاجلو حالاتو کې د ښځو او نجونو ځانګړې اړتیاوې پوره کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ایران پلازمینې تهران ته ورسېد چې له خپل ایرانی او ترکی سیالانو ابراهیم رئیسی او رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړي. ویل سوي د دوی خبرې به په سوریه کې پر روانه شخړه او د ملګرو ملتونو په ملاتړ پر هغه پیشنهاد متمرکز وي چې د اوکراین د غلجاتو د صادراتو د بیا پیل په اړه دی څو په مرسته یې په نړۍ کې غذایي بحران راکم سي. او ملګری ملتونه وی نړی کې د قحطی مخنیوي ته په نړیواله کچه پیاوړي او همغږي هڅې پکار دي. د ملګری ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي سش کال لا بیل بیل قحطی سره مخامخ یو او کې غمونه خوړل سي راتلونکي کال وضعیت به تر کېدای سي. ګوتریش پر خپل ټوئیټر پاڼه یو ویډیوي پیغام کې ټینګار کړی چې ژر تر ژره باید د اوکراین او روسیې غلجات او نور توکي د نړی بازارونو ته وړاندې سي او نړیواله سوداګري دې پرانیستي وساتل سي. د پکتیکا اوسیدونکي وایي د وروستۍ زلزلې ټکانونو اندېښمن کړي او وایي که د دوی چاره ونیسي اړ دي چې په ډله ییزه توګه نور سیمو ته کډي بار کړي.
د پکتیکا ولایت چارواکي وایي د دوشنبه په ورځ مازدیګر 4:55 دقیقې یو ځل بیا زلزلې د یاد ولایت په ګیان او برمل ولسوالیو کې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه واړول. د پکتیکا د اتحاد او فرهنګ رئیس مولوي محمد امین حذیفه آزادې راډیو ته وویل
د زلزلې ټکانو سدې په غتې د ګیانې ولسوالی او د برمل ولسوالی چې مختنی په زلزله ټکان خوړلی و هغه کورونه مکمل تخریب شوي دي.
د سیمه ییزو سرچینو په حواله د دوشنبه ورځ مازدیګر مهال د ریختر په مقیاس 15.1 درجه زلزله د خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د ګیان ولسوالی یو اوسیدونکي مولوي نورجان وویل خلک په اندېښنه کې دي او که پوښتنه ونه شي نو دوی به اړ شي چې په ډله ییزه توګه له دې ولسوالۍ بل ځای ته کډې وکړي.
د خلکو سره د انداز نه زیات تشویش مل شوی دی. بالکل د دغه خطر د چې د ولسوالۍ نه مختلف ځای ته هجرت وکړو. مهمه خبره دا چې د ګیان ولسوالۍ کڅو کې غور ونه خوري د خلک به بخي د ستونز سره مخامخ شي. او بینلکی بند شوی، ویلې ډنګ شوی، کورونه ډنګ شوی دي، زخمیان وسرشته. که په الحال د خلک یو ځای ته په یو ځای باندې اجتماعي شکل باندې نقل نشي د خلک به سخت تکلیف سره مخامخ شي.
د پکتیکا د څنګلوري ولایت د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو هم وویل چې په دې زلزله کې دوی ته مالی او ځاني زیان نه اوریدل دي. د خوست د کډوالو چارو رئیس مولوي احمد وایي
داسې قسمي تو سره ډېر کورونه ړنګ لرو او څلور زخمیان لرو. کورونه درې درش دي نو زلزله ډېره تیزه وه الحمدلله سمر چې تیز عمر تلفات نه او تلفات کامو
له دې مخکې د جون د 28مې په زلزله کې د پکتیکا په ګیان او برمل او د خوست ولایت د سپیر په ولسوالیو کې د پراخو مالي زیانونو سربیره د ځایي چارواکو لخوا د وژل شویو او ټپیانو شمیر در نیم زره کسان خودل شوی و.
د طالبانو حکومت د هوایي چلند او ترانسپورت وزارت وایي په کابل ښار کې د ښاري ترانسپورت د تنظیم په هدف د دې وزارت لیکل سوې طرحه د ریاست الوزرا لخوا منل سوې ده. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل د دغې طرحې پر اساس به د ښاري ترانسپورت په ټولو لیکو کې چلیدونکو لویو او وړو موټرو ته ځانګړي سټیکرونه ویشل کیږي او دغه موټرونه به حق نه لري چې په نورو لیکو کې وچلیږي. دوی وویل چې د دې ترڅنګ به د هرې لیکې د مسافرو په اندازه موټرونه په کار وګمارل سي او پاتې موټرونه به نورو لیکو ته ورکړل سي. ځینې کابل ښاریان د دې پریکړې هرکلی کوي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل کې له کلونو راهیسي ښاري ترانسپورت غیر منظم دی، د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هڅې یې پیل کړي چې ښاری ترانسپورت منظم کړي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د دوی جوړه شوې طرحه د ریاست الوزرا له لوري منل شوې او په نږدې وخت کې به پلي شي.
دا ټول مسیرونو کې چې څه موټر دي دا ټول حساب شوی دي. مسافرو تعداد معلوم شوی ده چې ورځنی تقریبا څومره مسافر دلته تګ او راتګ کوي. د دې مسافرو ته په کتو موټر تستیکر ورکول کیږي، هغه موټر چې دلته اوس چلیږي مسیر به معلوم وي چې لکه سینما پامیر میرویس میدان دغه موټر به په بل مسیر کې تګ او راتګ نه کوي او د تقسیم اوقات مطابق به ځي او راځي.
د وای د دې طرحې پر بنسټ به هیڅ خاري وسایتو ته اجازه ورنه کړل شي چې له معلومو تمځایونو بغیر بل ځای سپارلی پورته یا ښکته کړي. دی وایي د دې ترڅنګ به شخصي موټرو ته اجازه ورنه کړل شي چې په ښار کې سپرلی له یو ځایه بل ځای ته یوسي او همدارنګه به د شهري بسونو او شهري ټکسیو کارونه معلوم وي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په داسې حال کې د نوې طرحې خبره کوي چې د کابل یو شمیر ښاریان وایي د کابل ښار شهري ترانسپورت له کلونو راهیسې غیر منظم دی. د دې ښار دوه اوسیدونکو فقیر محمد او خورد آغا ازادي راډیو ته وویل
په کابل ښار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراتیږي. موټرانان موټرونه هر چیرته دري، هر څوک خپل پسر سواله اخلي.
خصوصاً موټرای کلانی مرسیدس
په ځانګړي ډول کاستر او مرسیدس چې هر چیرته ازروي هلته سپرلې پورته کوي او هلته ښکته کوي. هیڅ دې ته نه ګوري چې ګڼه ګونه جوړوي. په دې ښار کې بيخي هر څوک خپل سر دي.
سر بدل خود شته.
په کابل ښار کې د شهري موټرو لپاره منظم هډې منظم تمځایونه نشته. دغه شان د سړکونو په سرونو موټرونو ته د سپرلیو پورته کول هغه څه دي چې ښاري نظم یې خراب کړی او ګڼه ګوڼه یې جوړه کړې ده. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي اوس مهال د کابل ښار په دوه مسیرونو یوولس ښاري بسونه چلیږي، خو پلان لري چې په ټولو شپاړس مسیرونو کې د سپرلیو د سهولت په پار ښاري بسونه وګماري چې کرایه به یې تر نورو لګوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د کابل ښاریان د ښاري ترانسپورت له لوړې کرایې شکایت کوي او وایي مخکې به د یو مسیر لس افغانۍ خو اوس شل افغانۍ کرایه ورکوي چې ښایي د ځینو خلکو له توانه وتلي وي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
معلوله میرمنې هغه وګړي دي چې په ټولنه کې د زده کړې او کار حق لري. دوی د بل هر انسان په څیر په چاپیریال کې د چار چاپیره کسانو لخوا ښه چلند او د ډاډ وړ خبرې غواړي چې باید ورته وشي. خو له بازه مرغه یو شمېر کسان د دوی پر وړاندې داسې کړه وړه کوي چې دوی له ژوند څخه ناهیلي کړي. دا چې څه ډول د کابل اوسیدونکي شازیه چې په سترګو معلومه ده وایي
ځینې به ویل چې دا څه مجبوریت لري چې له کوره ووزي. ډېر دوی ته جالبه ده چې سړی یو صحنې ته ننوځي. دما په نظر سم کار نه دی، مثلا یو پرزه وایه یا خبرو که دا حکومت بدی نه ده. نابینایی دما په نظر ما تک پرابلم دی، دوی ته خوب کوم مشکل نی.
سحر افضلی بیا داسې معلوله جلی ده چې وای معلولیت کمزورتیا نه ده. د دې په وینا ژوند اسکی او ژورې لري. په هر حالت کې باید د ستونزو پر وړاندې مقاومت وشي. سهر نورو کسانو ته چې معلول شوی دی روحیه ورکوي او د خوښ ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
تیم کاری مې بود کې به شفاخانه می رفتم.
زه به روختون د دغو کسانو لیدلو ته ورتلم چې دوی به د بیلابیلو عواملو له وجې معلول شوی وو. د لومړي ځل لپاره به مې چې دوی سره کتل ډیر بنهیلی وو. فکر کاوه چې د دوی لپاره ژوند نور خلاص دی. ما بل دوی سره داسې خبرې کولې چې معلول کسان وخاندي. کله به چې هغوی ما ته زیر شول چې زه هم یو معلوله یم، خو خاندم، ګرځم، ژوند کوم، راتلونکي ته هیله لرم، دوی به هم روحیه واخیستله. په شونډو به مسکا خوره شوه، په سترګو کې به راتلونکي ته امید پیدا شو. همدا زما لپاره لوی ویاړ نه و چې ما دغو کسانو په زړونو کې هیله غوړولې چې فکر کاوه دوی لوی دلې دي او نور د پورته کېدلو توان نه لري. کابل اوسینکای اجمل وای چې معلوله کسانو ته روحیه ورکول لا غو سره داسې مرسته کول چې د دې احساس و نه کړی چې دوی د نورو کسانو په څیر فعالیت نشي کوي. د هر انسان اخلاقي دنده ده. نو موړی دی او ځوان په صفت د خپل مسولیت بولی چې د معلوله کسانو لاسنیوي وکړي.
شخصا زه چې کله په کوم سفر کې ما یا هم چیرته وینم ما یو به میرمن وي، ما یو به ښځه وي، یا هم کوم ایوب نارینه وی، زه ورسره ډیر مرسته کوم. د یو ځوان په توګه دا در ځوان مسولیت دی چې باید مرسته وکړي او د غوی لاسنیوي وکړي. حتی کنور سنه شکولات مرسته هم نه کوي، نو په کار ده چې په غوی رښخان وو اهل سی او د غوی شخصیت تاس په کوي وسی. ځکه د هر صد الله تعالی له طرفه دی او الله تعالی کولای شي چې هر لحظه جوړ انسان ناروغ کړي. نو په کار ده چې زما په شمول یا موګه زوانان سپینګری باید د معلولو کسانو درناوی ولرو او هغه ته د هغه لاسنیوي وکړو. په ټوله کې دا هم انساني وجبه وګرځو ترسو زموږ معلولین هوادوال دا احساس ونه کړي چې دوی معلول دي. نو په کار دا د معلولونو لاسنیوي وشي، ځکه هغه باندې سر سره غلي دی، هغه د الله تعالی له طرف نه دي. موږ تاسو باید د الله تعالی پریکړې ته درناوی وکړو، د هغه سره مرسته خپل دینی وجبه وګڼو. په اوس وخت کې په افغانستان کې معلولین بیخی پریمانه دي، بیخی زیات دي. دغه برخه رښتیا هم لګړنو ستونزو ننګونو سره مخ ده. کچیر ځوانان د دغه برخه یا دغه قشر لاسنیوي ونه کړی، نو دغه لپاره به ژوند ډیر سخت شي، لکه څنګه چې سخت شوی دی. په اوس وخت کې بدبختانه وایم چې زموږ ځینې ځوانان چیرته چې معلول کسان ګوري، چیرته چې غریبی میرمنې ګوري، هم نارینه ګوري، اغه چې مایوب دی، لاغوی بندرشخند وهی، ویډیوګان تی کوي او هغه بیا په سوشل میډیا خبروي چې دا د انساني کراماتو نه څخه لري خبره ده او د یو ځوان لپاره کوم چې شرمناک خبره ده.
اجمل په خپل خبرو کې یو شمیر کسانو څخه دا ونه وکړه چې دوی د معلول وګړو د زورولو سبب کیږي. لروانی اړخه کې چې له معلولینو سره مناسب چلند ونه شي، ژوند ورته سختيږي او فکر کوي چې ټولنه دوی ته اړتیا نه لري. حال دا چې داسې نه ده. معلولینو دا ثابت کړی چې دوی هم د نورو انسانانو په څیر د ژوند په اړه برخه کې مثبت ثابت دي لشي. ارواپو محمد مصطفی او مرخیل په دې اکله وایي،
هغه کسان چې پټولنی کې په هر دلیل خپل د وجود یا وازای د لاس ور کړی دا پټولنی کې ځینې افراد یا کسان شته چې هغه ته تمسخر لاندې نسی یا پرې بیزا نیوکی کوي. دا ډېر یو ناوړ عمل دی چې باید تر سره نشي. د دې ترڅنګ موږ وغږیږو چې پراتلونکي کې څه رواني ستونزې ورسره مخامخ کیږي. موږ ویلی شو دو په ټولنیز استراب یا سوشل انزایټی اخته کیږي. په داسې کسان کوښښ نه کوي چې په تجمعاتو کې ونډه واخلي یا په مکتب کې یا په هغو ځایو کې چې د خلکو تجمع ډېر وي. دو داسې فکر کوي کوم غلط لاړ شو، د خلکو د زرابین د لاندې په موږ ونیول شو او کسان موږ باندې نیوکاو کې، او دا سبب د دې ګرځي چې دو یو ډول منځوي شي او په ټولنه کې ګډون ونه کی. دا ډېر یو ناوړه عمل دی. زه ستاسو د رادیو د لارې هغه محترم والدینو ته هیله او خواهش میدادی چې خپل ماشومانو ته داس دکړي چې په ټولنه کې ځینې ماشومان دي یا ځینې مشران دي په بیلابیلو دلیلونو خپل یا وازای د لاس اور کړي، دو باندې تمسخر ونه کړي چې پراتلونکي کې د دې سبب ګرځي منځوي شي. دا بخې چې دو تشویق کول منګه او ورته ډاډګرنه ورکو ترڅو راتلونکي ته دو هیلمن شي او خپل خواند اورونو ترڅنګ که ماشومانی درس ته ادامه ورکي او راتلونکي کې ټولنې ته د مصدر د خدمت وګرځي.
د اسلام دین هم په ټولو خلکو په تیر بیا په کسانو باندې چې معلول دي نوم کې خودل او غو سره نامناسب چلند منع کړی دی. د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې دینی عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې خدای پاک ټول انسانانو ته کرامت ورکړی دی.
الله جل جلاله انسان ته کرامت ورکړی ده، کاغه نارینه ده که خزینه ده، کرامت ورکړی او د کرامت تقاضا دا ده چې انسان ته پیغور او تانه ورنکړل شي په یو عیب چې دای لري یا یو علت چې دای لري. الله جل جلاله منع کړی دی وای ولا تنابزو بالالقاب، تاسو یو بل ته د بد لقب هغه مو ورکوئ. بد لقبونه یو بل باندې موږ دی لکه کڼی او کاګی او لګلېچې او یا داسې نورې کلمات چې هغه توهین کلمات دي، ولو که هغه سړی کون وي یا ښځه کڼه وي یا ښځه یا نارینه هر څوک چې وي سترګې معلولوي یا لاس او پښې معلولوي یا کوم بل هغه مسخره کول دي یو بل مناسبي. او بیا خاص کر ښځو ته الله جل جلاله علیحده فرمایي ولا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم وهيت قول بالقوم مسخره كاين شاید لغنه بهتري وعسى ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن. ابن الخزي يو بل مسخره كاي خزي زنګړي توګه سره بیا متوجه کړي دي مسؤلیت چې خزي دم یو بل ته پیغور نو ور کوي زکه دا بئس الاسم الفسوق بعد الايمان لایمان نرستو دا بل نومې خودل دا ډېر د ګناه نوم ده. همدا رقم الله جل جلاله فرمای ولا تنابزو بالالقاب، تاسو بد لقبونه مګ دی او بل معنی بد نومونه مګ دی او بد په معیوب معلول په غې مې یادوي په یو بد نومونه یو څوک مې یادوي چې هغه نوم ناغه ران جوړي او هغه خپکیږي. نو د اسلام حکم دا ده چې هیڅ خزه او نارینه دا حق نه لري چې یو بل ته پیغور ورکړي یو بل ته په بد یاد کړي.
یو خو په ټولنه کې د یو شمېر کسانو لخوا له معلولو کسانو سره په تیره بیا ښځو سره سم چلند نه کیږي. له بلې خوا په دوی کې ځینې وایي لغ وخت څخه چې طالبان واک ته رسېدلي دي حکومت هم خپل حق نه ورکوي. موږ د دوی شکایت د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د وزارت له ویاند ښاغلي مفتي فیصل سره شریک کړ. نوموړي وویل
شهدا او معلولین چارو وزارت په ټول افغانستان کې ټول ولایتونو کې نوې بررسي شروع کړې وه د معلولینو او د نوي سفتنام په اساس باندې چې د نوي فورمې ډکې شوي د دوی تعداد چې په دې کې د تیر نظام معلولین نظامي معلولین پولیس اردو کمانډو هر ډول نظامی معلول ملکی معلول او دا غراز مدرسات معلول دا ټول پکې شامل دي. تقریبا نوې سفتنه موږ سره یو لک دو لزر شاوخوا ته رسیدلې په ټولو ولایتونو کې د شپږو میاشتو معاشاتو حوالجات روان دي، پروسس روان ده. ټولو معلولینو ته موږ د شپږو میاشتو معاشات همدا اوس سره حواله کوو او دا کار عملا روان د جریان لري. زنانه په حق له تاسو ویلي وو چې آیا زنانو ته امتیازات او معاشات حقوق ورکوي نه ورکوي؟ د پوښتنې په جواب کې زه وایم موږ د زنانه او د نارینه او د معلولیت پر حساب موږ کوم توفیر و فرق نه لرو. کوم معاش حق چې موږ نارینه معلول ته ورکړی همدغه راز دغه معاش او حق موږ زنانه معلول ته هم ورکړی او دوی ته بالکل هیڅ موږ په نظر کې کوم توفیر نه لرو. اوس مهال شاوخوا په زرګونو نوي زنانه معلولین موږ سره سختي او ډیرو معاشات اخیستي او کومې چې پاتې هغوی به هم لنډ وخت کې د شپږو میاشتو معاشات واخلي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د معلوله میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. ازادي راډیو په همداسې مهمه موضوعاتو معلومات وړاندې کوي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420214 دا نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاره.
اساسي او بشري حقوق
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. هله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دا ونې د ماشومان د حقوقو په تړاو بحث لرو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د ماشومان د حقوقو په تړاو څه ویل شوی، او همدارنګه په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې د ماشومان حقوقو تر کوم حد پورې نقض شوی دي، او که نقض شوی دي علتونه څه دي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی عبدالوحید فرزایی، د افغانستان د حقوق دانانو د رهبری شورا غړی. په پیل کې فرزایی صاحب د ماشومان د حقوقو په تړاو اوریدونکو ته معلومات ورکړي. خبرې
تاسو په پښتنې په جواب کې باید وایم چې څنګه چې انسان پیدا کیږي یا د نړۍ ته سترګې خلاصوي، د حقوقو خاوند کیږي، د هغه حقوق خاوند کیږي چې موږ ورته طبیعي حقوق وایو، لکه د حیات حق. د حیات حق هیڅوک ورنه نشي اخیستی. د امنیت حق لري، خواړه حق لري، د روزنې حق لري، او همدارنګه د یو ښه محیط استفاده کولو حق لري، او همدارنګه د تربیه او د پالنې حق لري. نور حقونه چې څنګه چې یو انسان ته ضرورت شته، یو ماشوم او یو نوې پیدا شوی ماشوم هم د هماغه حقونو د لودونکي خاوند دي، او سربیره پر دې ماشومان د دې حق هم لري چې په خپل مور او پلار باندې دومره حق لري چې باید دوی ته خنوم انتخاب کی، د دوی روزنه وکي، دوی ته شجاعت وروخی. شجاعت په دې معنی نه چې رزمي او جنگي لارې ورته وخی، بلکې هغه شجاعت چې دې خپل اختیار ولري په آینده کې، او هغه شجاعت چې دې وکولای شي چې د ژوند د سختیونه تیر شي او خپل ژوند ته دوام ورکړي.
آیا د ماشومان د حقونو په تړاو په نړیوالو قوانینو کې البته کوم اسناد شته که څنګه؟
ماشومان هغه قشر دي هم چې هم بین المللي قوانینو کې ورته پاملرنه شوې ده، او هم د ټولو مکاتبو د احکامو مهمه توجه شوې ده. په بین المللي قوانینو کې هم احکام ډیر دي چې د ماشومانو د حمایت په خاطر قوانین احکام وضع شوی دي، خو متاسفانه په ډیری هیوادونو کې هم هغه پیشرفته او پرمختللي هیوادونو کې، هم د دریم هیوادونو کې لکه افغانستان، د قوانین ډیر نه مراعات کیږي. او که داسې وایو چې بین المللي قوانین که چیرته نه تطبیقیږي، هغه ملي قوانین هم تطبیق شي، هم د ماشومانو په، او کنه د اخلاقی په اساس یا د دینی په لحاظ هم هغه احکام چې اخلاقی یا دینی دي هغه هم مراعات شي، د ماشومان او د محافظت له خاطر هغه هم ډیر کولای شي چې د ماشومان حقونو تضمین کړي.
په ملي قوانینو کې څنګه، یعنی په ملي قوانینو کې هم د موضوع ته اشاره شوی او کنه؟
خوشبختانه د افغانستان په ملي قوانینو کې هم د اساسي قانون په دګر کې، هم د عادی قوانینو په دګر کې د ماشومان ډیر حمایت او مراتب شوی و. خو متاسفانه چې اوسوس هغه ټول قوانین معلق باندې دي، یعنی هیڅ د تطبیق وړ نه دي او هیڅ نه تطبیقی. نو په دې وخت کې ماشومان، یعنی یمون نشکوله وای چې په ملي قوانینو کې هغه احکام او هغه حکومتونه چې موجود دي هغه د ماشومان په ګټه دي، ځکه چې اوس نه تطبیقي هغه شی چې نه تطبیق نشي، نو هر څومره چې خوي، هر څومره چې یعنی د ماشومان او د مړاتړ زمينه مسايده کې، بیا هم صحیح نه ده ځکه چې نه تطبیقي کې.
فرض سه پوسنه شرایطو کې په افغانستان کې البته تاسو د ماشومان حقونه څنګه ارزوي؟
متاسفانه په افغانستان کې تر اوسه هیڅ هغه خاص حکومت نه دی راغلی چې د ماشومان حقونو د تضمین په حق له، یعنی د 50 نه زیات زیار ایستری وي او یا هغه ته د هغه حقونه ورکړ شي وي. په گذشته زمونه کې هم کله چې قوانین د اطفال یا د کودکان د ماشومانو د حمایت په خاطر وضع کې دل هغه نه تطبیقې دل، خو بیا هم لک لک د سینې دیلار ته برابر شوی وو چې مختلار شي او کېدای شو چې په آینده یا لارتون کې لسیزو کې ممکن د ماشومانو د حقونو په خاطر ډیر مبارزه سره سره دا یعنی رامست شي، دا دغه حقونه رامست شي چې د هغوی ټول هغه امتیازات چې په جامعه یا په ټولنه کې لري هغه تامین شي. خو متاسفانه د مخکینی نظام درانس کوریدو وروسته دغه موضوع بیا هم لسره شو، او اوس دیره هغه قوانین چې د ماشومانو د حمایت په خاطر وو هغه اوس نشته او کایوی هم نه تطبیقی.
ولی اکثره وخت کله چې په یو ټولنه کې بدلون ناراضي زیاتره د ماشومانو یا د ښځو حقونه دلته ناقص کیږي، یعنی علت څه ده چې د ماشومانو حقونه دومره آسیب پذیره دي؟
متاسفانه په دریم نړۍ هیوادونو کې لکه افغانستان چې بدلونونه سیاسي او نظامی بدلون ناراضي، نو شزه او ماشومان چې د عادی یعنی د قانون د حاکمیت په وخت کې د هغوی حقونه سل په سل کې نه تضمینیږي، نو په دې وخت کې چې قانون نوی او قانون او نظامونه تغییر شوی وي او یعنی رژیمونه نظامی حالت ځانته غوړه کی پدی وخت کې یعنی د هر وخت برسیره ډیر د خطر او خطرونو سره مخامخ کی.
مننه کوم. د کورنۍ او د دولت مسولیتونه څه دي؟ په کورنۍ کې باید څه وشي چې د ماشومان حقونه نقص نشي، او په ټولنه کې باید کوم کارونه وشي چې ماشومان حقونه نقص نشي؟
دولتونه د مسولیت لري چې د ماشومان د ښه پالنې او ښه تربیت ښه ژوند استفاده د هغه امکاناتو چې په یو هیواد کې موجود دي د هغه په خاطر باید ښه قوانین تر یعنی وضع کی، او همدارنګه د دې قوانینو د تطبیق زمینه مساعده کی، او همدارنګه کورنۍ مسؤلیت لري چې د خپل ماشوم حمایت وکړي او خپل ماشوم ته خلاره وخی چې د ماشومان خپل ژوند په خطوګه مختبوزي.
کوربدان اساس پیشنهاد هغه ټولنه ته یا هغه مسولین ته سره چې د ماشومان د حقونو په تړاو کار کوي، یعنی څه باید وشي چې د ماشومان حقونه ناقص نشي؟
هغه نه هادونه او یا هغه مسولین چې د ماشومان او د حقوقو په خاطر یا په لار کې کار کوي، زما پیشنهاد هغه ته داده چې حکومت سره کار وکړي او حکومتونه دې ته وهڅوي چې د ماشومانو د حقوقو رعایت وکړي. کنه یو مؤسسه کیدی شي چې یو سو کسان یا سو زره کسان هغه ماشومان چې بې سرپرست دي، هغه ماشومان چې مور او پلار نری، هغه ته یو بعضی خدمتونه وړاندې کی. خو که د ماشومان په یو حکومت کې ارزښت نه وي، نو هغه ماشومان چې مور او پلار سرپرست لري هغه ته بیا خپل حقونه نور کول کیږي. نو د همدې لخاطر مونږ زموږ پیشنهاد ده دی چې سربیره پر دې چې دوی هغه بې سرپرست ماشومان ته خدمات ورکوي، باید د حکومتونو سره کار وکړي چې هغه وکولی شي چې ټول ماشومان ته یو شانتي خدمات وړاندې شي، او ماشومان چې دراتلون کې یعنی زمامداران دي هغه په شتوګه ژوند وکړي او په شتوګه په آینده کې مصدر د خدمت دی او ټولنه وګرځي.
په پای کې ستاسو نظر د ماشومان د حقونو په تړاو غواړم.
زما په نظر تر څو چې په افغانستان کې یو منظمه قانونمنده او د خلکو په خوخه حکومت سرامت نیوي شي، نو موږ نشو ویل چې دا کوم حقونه د ماشومانو یعنی زائده یا کوم حقونه د ماشومانو تضمین ده، ځکه چې دلته یو سلسله قوانین ته ضرورت شته او همدارنګه یو سلسله اغه سافت لا یا نرم افزار قانون جوړتوي هغه ته ضرورت ده چې سربیره پر دې چې باید هغه هارت قوانین یا مدونه قوانین چې باید تطبیق شي د خلکو او د عامه ذهنیت هم د سافت لا سره یعنی د سافت لا په استفاده سره باید ذهنیتونه آماده شي چې د ماشومان او حقونه باید مراعات کړي سه هغه په اجتماعي دګر کې وی او یا هم په کورنۍ دګر کې
مننه کو فرض سیب کور ودان قدر من اوریدین کو داوه د دیوانه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شتاست موړاند کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو بزرګ کزریګم تاسو ټول په لاس پاره علامه مال شاه خاډه او بریلی اوسئ.